د مخام شپږ بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو احمد تکلیم او د آزادۍ رادیو نننۍ مخامنۍ نیم ساعته خبري مجله تاسو ته وړاندې کوم. قدر منو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په مرسته یې د هغې ډوبې شوې بیړۍ جسدونه موندلي چې لسګونه افغانان یې په غیر قانوني لارو اروپا ته لیږدول. د وروستیو راپورونو له مخې د دې کښتۍ له 240 مسافرو څخه یوازې شپږ کسان ژغورل شوي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې جاناقا الکوزي چمتو کړي.
د ترکیې د استانبول ښار په اوبو کې د ډوبې شوې بیړۍ ټولې 240 سپرلۍ افغانان وو. د افغانستان جمهور رئیس د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو د پیاوړتیا په برخه کې د پانګونې ژمنه وکړه، او فرانسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوي نړیوال ائتلاف غږ وکړ چې د سوریې په حلب ښار کې د وسلوالو ملاتړ دې هم وکړي. د ترکیې د استانبول ښار په اوبو کې د ډوبې شوې بیړۍ ټولې 240 سپرلۍ افغانان وو، او له دوی څخه یوازې شپږ کسان ژوندي ژغورل شوي دي. یو افغان چارواکي آزادۍ راډیو ته وویل دوی د مړو د ترلاسه کولو هلې ځلې کوي. د ترکیې حریت ورځپاڼې لیکلي په کښتۍ کې 12 کوچنیان او ښځې هم وي. د ژغورنې کارکوونکو د استانبول په باسپور استنګي ته نږدې د 40 کسانو مړي راایستلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د 23 تنو افغانانو مړي ترلاسه شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بشري حقوقو کمیسیون له یو شمېر غړو سره د لیدنې پر مهال د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو د پیاوړتیا په برخه کې د پانګونې ژمنه وکړه. جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي ښاغلي غنی د بشري حقوقو کمیسیون له غړو څخه وغوښتل چې د بشري حقوقو په برخه کې حکومت ته خپل روښانه وړاندیزونه وړاندې کړي، او وروسته د خپل وړاندیزونو پر بنسټ د حکومت کارونه ارزیابي کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه د ښځو له حقوقو څخه د دفاع په برخه کې هیڅوک باید د دوی د ژمنو د عملي کېدو په اړه شک ونه لري. د افغانستان مشرانو جرګې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په کونړ ولایت د پاکستان لخوا د راکټي حملو مخه باید ونیسي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن عمومي غونډه کې ویل پاکستاني ملیشو په کونړ ولایت تر 15 ورځنۍ وقفې وروسته نن بیا په دې ولایت توغندیو توغول پیل کړی دی.
د پاکستان راکټي بریدونه غندو، او د نوي حکومت نه چې د وحدت ملي حکومت ته تقاضا او غوښتنه ده ده، اوس جمهور رئیس پاکستان ته مزي چې د دې په رابطه کې سیاسي حل لاره یو که بله تمه داسې بدیلې شي، متقابل د ولسونو همکاري، د قوم نه همکاري خپله اجرات کولی شي، نور دغه شرم ته د پای ټکی کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه پاکستاني ملیشو یو ځل بیا په کونړ ولایت ولس توغندي وویشتل چې له امله یې 12 تنه ټپیان شوي او یو کور یې هم ویجاړ کړی دی. سعودي عربستان د ژمي په راسېدو سره په افغانستان کې له بېوزلو او بېځای شوو کورنیو سره د خوراکي موادو او نورو شیانو مرسته وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس د مېرمنې د دفتر استازي عبدالصمد حامی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا مرستې به په اړو او بېځای شوو کورنیو باندې وویشل شي. په دې مرسته کې غوړي، وریجې، خرما، کمپلې، خیمې او ځینې نور شیان شامل دي. په عین حال کې په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر مصفر بن عبدالرحمن الغاصب له افغان حکومت سره د نورو همکاریو تړون هم لاسلیک کړ. فرانسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوي نړیوال ائتلاف غږ کړی. د سوریې په حلب ښار کې د هغو وسلوالو ملاتړ دې هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس په یو نظر کې چې په دریو معتبرو نړیوالو ورځپاڼو کې نن خپور شوی ویلي په حلب ښار کې وسلوال محاصره دي، او ماته به یې د سوریې د درې کلنې کورنۍ جګړې د سیاسي حل هیلې له منځه یوسي. د فابیوس دا نظر فرانسې ته د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له سفر او د دې هیواد له جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د هغه له کتنې وروسته د فرانسې په لافاګیارو د امریکا په واشنګټن پوست او عربي ژبې ورځپاڼې الحیات کې خپور شوی دی. انقره وایي د نړیوال ائتلاف په هدفونو کې باید د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم لرې کول هم شامل شي. د ترکیې په نظر دا رژیم د ټولو ستونزو او مصیبتونو اصلي ریښه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو پر انتخاباتو انتقاد وکړ، او دا یو بې ګټې او بدمرغه کار وباله. ښاغلي بان کی مون نن په ویانا کې د خبرو پر مهال دغه راز په ټولو اړخونو غږ وکړ. په منسک کې د سپتمبر د 15 تړون چې هدف یې په اوکراین کې د سولې ټینګښت دی د بشپړ عملي کولو ژمنه دې تازه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته په وینا کې وویل د اوکراین وضع د ژور اندېښنې وړ مسله ده. روس پلوه بلتون غوښتونکو د نومبر په 2 د اوکراین په ختیځ کې تر خپل واک لاندې سیمو کې انتخابات وکړل، او په اصطلاح د دونسک او لوهانسک د خلکو جمهوریت ته مشران وټاکل. د اوکراین جمهور رئیس د هیواد په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو لخوا له انتخاباتو دوه ورځې وروسته غواړي د خپل هیواد امنیتي مشرانو سره وګوري تر څو له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره د سولې پر تړون له سره غور وکړي. تمه ده چې پیټرو پوروشنکو به د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا سره په سیمه ییز وخت 500 بجو غونډه وکړي. پوروشنکو ویلي په غونډه کې به د هغې لایحې په لغوه کولو له سره غور وشي چې له مخې یې بلتون غوښتونکو ته د اوکراین د ختیځ په دوو سیمو کې خودمختاري ورکړل شوې ده. د اوکراین جمهور رئیس د دوشنبې په ورځ ملت ته په وینا کې وویل د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې ترسره شوي انتخابات په منسک کې د سپتمبر د 15 تڼون ښکاره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنري وایي د حکومتونو د قناعت یو کمپاین پیل کړی تر څو په راتلونکو لسو کلونو کې په نړۍ کې د نه تعبیت مسله ختمه کړي. دغې کمشنري نن په جنوا کې وویل دا کمپاین یې زه مربوط یم تر نامه لاندې پیل کړی او په دې توګه به په نړۍ کې د هغو شاوخوا لسو میلیونو کسانو برخلیک ته د خلکو پام راواړوي چې تعبیت ورڅخه اخیستل شوی او یا پاسپورتونه نه لري. د کډوالو عالي کمشنري وایي بې تعبیته یا بې وطنه خلک اکثره روغتیایي اسانتیاوو او تعلیم ته لاسرسی نه لري او د رایې ورکولو په ګډون له سیاسي حقونو بې برخې دي. مهم کورنی نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په ترکیه کې د افغان کډوالو په دوبشوي بيړۍ کې ټول 240 افغانانو چې یوازې شپک مړی ترې مندل شوې دي او بخې چې یوازې شپک کسانې ژغورل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره مو پوښتلې چې افغان حکومت به هر ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي لپاره څه کولای شي.
یوازې د دې مخنیوي لپاره باید کار ونه شي بلکې زمینه د خلکو ته مساعد شي تر څو کار وکړي دلته امکانات ورته مساعد شي.
د مشرانو جرګې غړو پر ولس مشر اشرف غنی غا کړای چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پر کونړ له پاکستانه د توغندیو د بندیدو غوښتنه وکړي. د مالی وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون له لاسلیک وروسته د هیواد د ملي عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی او په سعودي کې د افغان کارګرو ته د کار د ویزې د ورکولو چاره پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیه د حکومت په مرسته د هغې ډوبې شوې بیړۍ څخه د یو شمیر افغانانو جسدونه موندلي چې لسګونه کسانې اروپا ته په غیر قانوني ډول لیږدول. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې بیړۍ څخه یوازې شپږ کسان ژغورل شوي دي او ویره ده چې ټول پاتې کسان به مړه شوي وي. چارواکي وایي چې دا بیړۍ د دوشنبه په ورځ له استانبول څخه د اروپا پر لور روانه و چې په سمندر کې ډوبه شوه. په دې اړه نور تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سړن وروسته معلومه شوې چې په ترکیه کې په ډوبه شوې بیړۍ کې افغانان سپاره وو او تر دې مهاله یوازې درویش جسدونه موندل شوي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له دې بیړۍ څخه شپږ تنه ژغورل شوي. نوموړي وویل چې په دې اړه تحقیقات لا هم دوام لري.
د وروستیو رپورټونو پر بنسټ د کښتۍ چې ډوبه شوې تر اوسه درویش جسدونه پیدا شوې دي او شپږ تنه یې ژوندي دي. د شپږو تنو له جملې څخه د دوو کسانو چې حالات یې ښه وو د څېړنو په پایله کې ویلي دي چې ډوبه شوې بیړۍ کې ټول سپاره کسان افغانان وو.
د بیړۍ د ترکیې له باسفور تنګې څخه د رومانیا په لور حرکت کړی و او استنبول ته نږدې ډوبه شوې. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرات ازادي رادیو ته وویل چې هڅه کوي تر څو بهر ته په غیر قانوني ډول د افغانانو د مهاجرت د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. خو نوموړي وویل چې دا مهال د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره له بیلابیلو رسنیو له لارې موږ هڅه کوو چې خپل د عامه پوهاوي پروګرامونه د خلکو تر غوږونه ورسوو. خو د وزارت په دې برخه کې بودیجوي ستونزې لري او د مالی وزارت موږ ته په دې برخه کې کافي بودیجه په لاس کې نه راکوي.
د لومړی ځل نه دی چې د افغان کډوالو یو بیړۍ اروپا ته په لاره ډوبېږي. د ترکیې ان ټي وی رپورټ ورکړی چې هر غیر قانوني کډوال لویدیځې اروپا ته د تګ لپاره قاچاقلونکو ته 1000 یورو ورکوي. خو دغه لاره بیل خطر نه ده او ځنی هغه کسان چې د ډیر ستونزو په ګاللو سره خپل هیوادونه پریخي وي د دغه بیړې د سپرلیو له برخلیک سره مخامخ کیږي.
د وروستۍ راپورونو له مخې د ترکیې د استانبول ښار په اوبو کې د دې ډوبې شوې بیړۍ ټولې 240 سپرلۍ افغانان وو او له دوی څخه یوازې شپږ کسان ژوندي ژغورل شوي دي. یو افغان چارواکي آزادۍ راډیو ته وویل چې هیواد ته د دې مړیو د لیږدولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې په کښتۍ کې 12 ماشومان وو او 8 تنه میرمنې وې. د ژغورنې کارکونکي د استانبول بسفور تنګې ته نږدې د 24 کسانو د مړو د رایستو خبره کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 23 کسو د 23 البته افغانانو مړی ترلاسه کړی دی. دا ټول افغانان په غیر قانوني لارو اروپا ته روان وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د افغانانو د غیر قانوني مسافرتونو مخنیوي ته تر اوسه په افغانستان کې لازمي هڅې نه دي شوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د غیر قانوني کډوالو په اړه کوم مسؤلیت نه لري، خو د دې ادارې چارواکي سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید حکومتونه د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ لویان نادر فرهاد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني لارو څخه د افغانانو د سفرونو عمده علتونه څه دي؟
له افغانستان نه خلک په مختلفو دلایلو باندې ګاونډي ملکونه همدارنګه ترکیه او اروپایي ملکونه ته روانېږي. وروستنی مطالعات په دې موضوع باندې چې شوی ده دا ښکاره کوي چې خلک د کار د نشتوالي له کبله، د اقتصادي د ستونزو له کبله، د اجتماعي ستونزو له کبله خپل ملک پرېږدي او ځي بهرنیو ملکونو ته، مخصوصا ایران او پاکستان ته د کار پیدا کولو لپاره.
حکومت ولې د قاچاقي سفرونو په مخنیوي کې پاتې راغلی، بل خصوص هغه سفرونه چې تر ډیره د کښتۍ لارې کېږي او افغانان په لاره ډیر زوريږي، خصوصا استرالیا او ځینې نور اروپایي هیوادونو ته، ترکیه ته، حکومت ولې په مخنیوي کې ستاسو په نظر پاتې راغلی؟
دلته یوازې د دې مخنیوي لپاره باید کار ونه شي، بلکې د نن په افغانستان کې زمينه د خلکو ته مساعد شي ترسو اغوی په خپل ملک باندې پاتې شي، کار وکړي، دلته امکانات ورته مساعد شي. یوازې دا کمپاینونه چې باید خلک په دې باندې پوه شي، نه بلکې په افغانستان کې په هر اړخ باندې، په هر سکتور باندې باید امکانات د خلکو ته مساعد شي.
تاسو له 13 کلونو راهیسې د کډوالۍ په برخه کې کار کوي، تجربه لري، د افغان حکومت کارونه هم له نږدې څاري، تیرې افغان رهبرۍ په دې برخه کې څه کړي دي؟ ستاسو په نظر زمينې ځوانانو ته برابرې کړي تر څو تر ډیره د دغه خطرناک مسافرۍ مخنیوي وشي؟
هیله د یونیسیار د ما هیله، یعنی د وګړو په شان ده چې باید په دې زمينه باندې نور حاضرې وشي، نور امکانات زمینه مساعد شي د خلکو لپاره تر څو چې خلک مجبوریت ولري خامخا خلک مسافرت کوي. عمده پیشنهاد د ما د یعنی شخصي پیشنهاد دی چې باید افغانستان دولت د نورو ملکونو سره دو اړخیز مذاکرات ولري او پیمانونه همدارنګه هغوی ملک چې افغانانو ته پکار دي، یعنی افغانان ځوان نیرو ته اړتیا لري، د قانوني توګه خلک وکولی شي هغوی ملکونو ته لاسي کار وکړي او بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
بلې فرهاد صاحب، وروستۍ پوښتنه، دغه کوم کسان، کوم افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړې توګه اروپایي ممالکو ته مسافرت کوي په غیر قانوني ډول، لارې ډېرې سختې وي، حتی د مرګ تر کومې پورې رسیږي، د کډوالۍ نړیوال قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
هر یو کس چې د ترس ولري او ژوند په خطر کې وي په خپل ملک باندې او مجبور شي نور ملکونه تلارسي، باید چیرته چې ځان د صحیح په هغه اولنۍ کشور یا ملک باندې درخواست پناهندگی ورکړي. د هغوی حق هم دادي چې باید د پناهندگانو یا د کډوالو په شمیر کې تر لاندې راشي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد و چې له کابل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې او له غیر قانوني لارو بهر ته د افغانانو د تلو موضوع یې څېړله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي له نوي حکومت غواړي چې پر کونړ د پاکستان له لوري د راکټي حملو مخه ونیسي. د سنات د غړو نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان له یو 15 ورځني ځنډ وروسته یو ځل بیا پر دې ولایت راکټي حملې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې واوري.
پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په درشل کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي له نوموړي غواړي چې پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو مسله په جدي توګه د پاکستان له حکومت سره مطرح کړي. د غوسناتورانو د سه شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې د پاکستان د دې کار مخه ونیسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي ویل چې د پاکستان د راکټي حملو د درولو مسله باید دغه هیواد ته د ولسمشر غنی د سفر د اجنډا په سر کې ځای ولري.
د پاکستان راکټي بریدونه غندو او د نوي حکومت نه چې د وحدت ملي حکومت ته تقاضا او غوښتنه ده. اوس جمهور رئیس پاکستان تمزي چې د پرابطه کې سیاسي حل لارې یو ک بل ته مداسې بدیل شي او متقابل د ولسونو همکاري د قوم همکاري خپل اجرا کول شي نور د شرم ته د پټکې کې.
یو شمېر سناتورانو دغه راز ویل چې حکومت په تیرو دریو کلونو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو د درولو لپاره لکه څنګه چې لازم و اقدامات نه دي کړي. ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی په نیجر راتلونکي کې دغه هیواد ته سفر وکړي. ډاکټر غنی له چین څخه تر راستنیدو وروسته په یو خبري غونډه کې پاکستان ته د تلو خبر ورکړه، خو دغه سفر دقیق نیټه یاد نه کړه. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو بل غړي علي احمد جمشیدی هم ټینګار کوي چې افغان ولسمشر باید پاکستان ته په خپل راتلونکي سفر کې د دغه هیواد د راکټي بریدونو مسله په جدي توګه له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. دی وایي پس له 15 ورځو ځنډ پاکستانیانو یو وار بیا پر کونړ راکټي بریدونه پیل کړي دي، خو په خواشینۍ سره نه افغان حکومت او نه هم کوم بل چا په دې اړه خپل دریځ څرګند نه کړ. له ولسمشر اشرف غنی نه چې ټاکل شوی پاکستان ته سفر وکړي، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې داسې تدابیر په پام کې ونیسي چې په افغانستان کې د پاکستان د راکټي بریدونو د بندېدو او دایمي سولې د ټینګښت لامل وګرځي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم شکایت وکړ، خو د پاکستان له خاورې دا ډول راکټي بریدونه لا هم دوام لري چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم تورېلې سیرت ده. د کونړ ولایت یو سیدونکی کونړ ولایت ده دا څو کال کې چې د راکټونو د لاس ډیر خلګي مالی او جانی تاوان نه ورته ورواختل. مالونه به کې د لاس ورکړل لازمه کې ویجاړه شولې د یو ځای نه بل ځای ته لغه شو پکړه شولو چې د راکټونو په دغه کې ور سره خبرې وکړو. بل مهم د پاکستان چې ده کوو غړي یعنی افغانستان جوړیږي د افغانستان د امنیت په باره کې ور سره خبرې وکړو.
زمانم نصری ده د کیرالی اوسیدونکو ما ډیر سخت مشکل سره چې زمنګ سیمه خطر هغه یو د راکټي بریدونه د پاکستان دوه مشکل چې ده زمنګ په دې سین باندې یو ټیم جوړول ضروری دي ځکه د افغانستان په پرمختګ کې ډیر ضروری دي. د دې سره د افغانستان صنعت او زراعت دواړه پرمختګ کولی شي که د پاکستان حکومت سره د ډیم په جوړولو کې هم همکاري وکړي او د دې د امنیت په ساتلو کې سره همکاري وکړي.
غیرت بهیر هم د کونړ ولایت د مرکز اسداباد پاکستان ته جناب کرجی صاحب ډیر سفرونه کړی خو مو تر اوسه پورې د غدیار لسکاله حکومت یې وکړو خو نتیجې په لاس نه وړله. ډیر لاړه راغې خو پاکستان هم د مخې سیاستو چلو باید نتیجې افغانستان ته سپامرنه ونه کړه. نو د نوي ولسمشر جناب سیاست مدار اشرف غنی صاحب نه غواړم چې پاکستان باندې کله د کوم د سولې په اړه کوم نور کوم پروګرامونه یې نو کوم غوښتنې کوي باید عملی اقدام وکړي. بلکې نو د مخې سیاست مخنیم شاګور کې د سرکاره حکومت کردیسی ابو کو دښان وادي او ژمنې وسره وکړي خو عملی اقدام ونه شو.
زمانم غرزنګ ارمانی له کونړ ولایت سیدونکو کو پاکستان غواړي چې په افغانستان کې سولې راشي نو سبام کې دې شي چې دغه کار وشي. په لومړي قدم کې د ورته باید چې پاکستان ولسمشر سید اعظم سره سولې خبره وکړي. کومنګ او تاسو وګورو نو د همدغه پاکستان د لاس افغانستان روان دي. کو چرته پاکستان غواړي نو افغانستان کې سبام سولې رات دي چې تاسو د درد زړه نه وای مو ډېر پر جوړت سره ایته وای.
د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو چې د دې ولایت پر ځینو سرحدي سیمو له د پاکستان له خاورې د راکټي حملو او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه د خپل هیلو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خپل شپږ میاشتنی راپور وړاندې کړی. په دې راپور کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته اشاره شوې چې په تیرو شپږو میاشتو کې څنګه وي او د نوي افغان حکومت د کار له پیل وروسته به څنګه شي. احمد شیبر د کابل او اسلام آباد د اړیکو پر موضوع د امریکا د دفاع وزارت د شپږ میاشتنی راپور ځینې مهم ټکي له تاسو سره شریکوي.
د امریکا دفاع وزارت په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په سیمه کې د اوږدې مودې ثبات لپاره خورا مهمې دي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د کابل او اسلام آباد ترمنځ بي باوري شته او اعتماد دومره کمزور دی چې څو ځله پر پوله دواړو لوریو پر یو بل ډزې کړې دي. واشنگتن هڅه کوي چې له پاکستان سره ښه اړیکې ولري ځکه چې دا د دواړو خواوو په ګټه دي، خو طالبانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. له دغو پناه ځایونو په افغانستان کې بریدونه کوي او د امریکا د دفاع وزارت په باور دا یوه جدي ستونزه ده. د راپور له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان او امریکا په یو شمېر برخو کې نږدې همکاري کړې ده چې په دغو کې په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې همکاري شامله ده او پاکستاني پوځ په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد عملیات کړي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې دا خبر هم شوې ده چې افغانستان او هند دې ته دقت کوي چې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ هڅې کوي او پاکستان دغه نیابتي جګړه د دې لپاره پیل کړې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورنکړي او د هند مخام ونیسي. له دې سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پاسو کې د پاکستان د مرستو ژمنې تر سوال لاندې راغلي دي، خو بلې خواته بیا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت په برخه کې یو لړ تړونونه شوي دي. د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وخت کې پاکستان په ښکاره ویلي وو چې په افغانستان کې به د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو د دښمنۍ سربېره کابل دې ته ځیر وو چې هغو وسلوالو چې په افغانستان کې جګړه کوله په پاکستان کې پناه اخیسته. بل لور ته پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات وکړل چې په افغانستان کې د سخت دریځو د بریدونو پر پلانونو بې اغېزې نیول. پاکستان وایي چې په کار ده چې د سرحد په اوږدو د کابل او اسلام آباد همکاري زیاته شي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې چې د جمعې پر ورځ کانګرس ته وړاندې شو ویل شوی دی چې د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی له راتګ سره او له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو وروسته اوس دې ته لاره هواره شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري پیاوړې شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایسف هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي ډګر کې د همکاري په زیاتېدو کې مرسته کوي څو د دواړو هیوادو ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو ته زمینه برابره شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په ملي اوایدو کې زیاتوالی راغلی. د دې وزارت وایاند نن ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال ملي اواید 9 میلیارډ افغانۍ ته رسیدلی دي. په دې اړه حمیده هارون عثمان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د انتخاباتو د نتیجې له اعلان او له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک وروسته کورنۍ عواید مخ په زیاتېدو دي. د دغه وزارت وایان عبدالقادر جیلانی وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نتایجو ځنډ د هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی او یو یا دوو کلونو ته اړتیا ده چې اقتصادي وده خپل ټاکلې سطحې ته ورسیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو عوایدو کچه 9 میلیارډ افغانیو ته رسیدلې ده.
چې زمونږ په درې مروبه کې ټاکلې هدف 11 میلیارډ افغانۍ وو، نو موږ 3 میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي وو. کله چې د ټاکنو پایلې اعلان شولې او د دې سره د بي اس اي قرارداد لاسلیک شو، د دې سره سم زمونږ عواید د سعود په طرف لاړل، نو موږ وتوانېدو چې د 9 میلیارډ افغانۍ پورې عواید موږ راټول کړو په درې مروبه کې.
افغان حکومت پراختیایي بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې څخه 1520 میلیونه ډالر غوښتي تر څو د نړیوالو مرستندوی هیوادونو په مرسته په راتلونکو کلونو کې د انکشافي بودیجې کسر له منځه ولاړ شي. د مالی وزارت وایي دغه خبرې نه مني چې ویل کېږي حکومت د دولتي مامورینو د تنخواه په ورکولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی جیلانی وایي چې د سږکال تر پایه به حکومت په دې برخه کې هیڅ ستونزه ونه لري او د یوې نوې طرحې په وړاندې کولو سره به د انکشافي بودیجې ستونزې له دې عمله اوارې شي چې دغه بودیجه د دریو کلونو لپاره ټاکل کېږي. د یادولو وړ ده چې اوسمهال د افغانستان ملي بودیجه 428 میلیارډ افغانۍ ده چې له دې جملې څخه 215 میلیارډ افغانۍ عادي بودیجې ته او پاتې 148 میلیارډ افغانۍ پراختیایي بودیجې ته ځانګړې شوې دي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په سعودي عربستان کې افغان کارګرانو ته د کار د ویزې د ورکولو عملی چارې په نږدې راتلونکو کې پیلېږي. د دې وزارت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون متن د دواړو هیوادونو لخوا بشپړ شوی او لاسلیک ته چمتو دی. یوسف خان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عربستان سره د نوي تړون لاسلیک په سعودي عربستان کې د افغان کارګرانو د حقوقو د خوندي کولو، د افغاني پاسپورتونو د ویشلو او افغانانو ته د کاري ویزې ورکولو لپاره اغیزناک بولی. جمهور رئیس اشرف غنی سعودي عربستان ته د سفر څخه وروسته په خپلو څرګندونو کې ویلي، ډیر ژر به په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 3 لک افغانانو ته د کار لپاره د افغانستان ویزې وویشل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادۍ راډیو ته وویل، د عربستان سره دا تړون نهایي شوی او ډیر ژر به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک او عملی شي.
زموږ هیله دا وه چې سعودي عربستان ته د جمهور رئیس په لومړني سفر کې دا تړون لاسلیک شي، خو څرنګه چې دا سفر د عمرې په خاطر و نو لاسلیک یې وځنډید. ولې د سعودي عربستان د ژمنې او په کابل کې د هغوی د سفارت سره چې موږ کومې خبرې کړې په ډاډ سره ویلی شو چې دا تړون به ډیر ژر لاسلیک شي.
په عربستان کې د افغان کارګرانو دا ستونزه وروسته له دې حلیږي چې په دې وروستیو ورځو کې جمهور رئیس اشرف غنی هم هغه هیواد ته سفر وکړ او وروسته یې له رسنیو سره په خبرو کې د دې ستونزې د حل ژمنه وکړه. د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کارګرو د حقوقو او اقتصاد د ښه کېدو لپاره د حکومت دا اقدام ستایي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وایي، د دې ژمنو عملي کېدو ته باید کار وشي.
که موږ دوو کسانو ته هم د کار زمینه برابر کړو، هر کله یې کوو، هغه په نیک پال نیسو او په دې باور یو چې د خلکو او د هیواد په اقتصاد مثبته اغیزه لري. دا تړون چې په خوانه پرې کار شوی وو اوس باید عملي سي او موږ هر کله یې کوو.
ښاغلی قادری وایي، له حکومت غواړي چې د نورو بهرنیو هیوادونو سره هم افغان کارګرانو ته د لنډ مهال لپاره د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړي تر څو په هیواد کې د بیکارۍ سطح راټیټه شي. یو شمېر افغانانو چې عربستان ته تګ لري د ټلیفون په کرښه ازادۍ راډیو ته ویلي، دوی ته د افغانستان پاسپورټونو په سپارلو باندې کارګرانو ډېرې ستونزې هوارې شي. له دې جملې امیر خپلواک هیله ښودلې چې دا تړون ژر لاسلیک او عملي شي.
دا د افغانستان د لارې ویزې او یا دا پاکستاني پاسپورټونه چې مونږ کورولې، دا مونږ ته ډېر مشکل دي. بیرته چې څو دا مونږ بیا زوري په میدنۍ رپټو کې نو په دې باندې مونږ ډېر خوښ شو. اقتصاد ته هم دغه چې د افغانستان د اریانا دفتر ته د مونږ اوید او زمونږ سرمایان
په همدې ډول د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي، ایران، قطر او یو شمېر نورو خلیجي هیوادونو ته هم د افغان کارګرانو د لیږلو او ورته تړونونو پلان لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر نن د خپل هیواد د ملي امنیت او دفاع شورا لغړو سره ویني څو پریکړه وکړي چې د دې هیواد په ختیځ کې له بیلتون پالو سره شوی اوربند پر ځای پاتې شي کنه. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د اوکراین د ختیځ ښار دونیتسک د وروستیو انتخاباتو ګټونکي نن د دې سیمې د مشر په توګه لوړه وکړه. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وایي په دونیتسک او لوهانسک کې ترسره شوي انتخابات د اوربان له هغې موافقې سره چې د کیف او بلتون غوښتونکو ترمنځ شوې ده په ټکر کې دي. په همدې حال کې تمه کیږي چې پروشنکو نن د خپل هیواد د ملي امنیت او دفاع د شورا له غړو سره کتنه وکړي او له بلتون غوښتونکو سره په دونیتسک او لوهانسک کې د اوربان د دوام او یا ماتولو په اړه سلا مشوره وکړي. اوکراین، متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو لخوا ترسره شوي انتخابات رد کړي او هغه شرمونکې او یو دروغجنه پروسه بللې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوشنکو ویلي، دا انتخابات له هغه موافقې سره په ټکر کې دي چې کیف او بلتون غوښتونکو د 13 سپتمبر میاشت په 15 نیټه د بلاروس په پایتخت منسک کې وکړه.
پسودوبر یې غروبم پروشنیم منسکو پروتوکول ویت 5 ورسنیا.
دی وایي، دغه دروغجنه انتخابات د منسک له موافقې څخه ښکاره سرغړونه ده. د سپتمبر د 15 نیټې په موافقه کې ویل شوي سیمه ییز انتخابات د اوکراین د قانون پر اساس یوازې په دونباس سیمه کې ترسره شي. موږ ورته دا فرصت برابر کړ، خو د نومبر د 2 نیټې د خندا وړ انتخاباتو د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړه. دې کار په جدي توګه په دونباس کې وضعیت بدتر کړ او د دې مسؤلیت د دغو انتخاباتو د ترتیبونکو، تنظیمونکو او هغو کسانو پر غاړه دی چې د دې دروغجنو انتخاباتو امر ورکړی دی. اخو باید روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اوکراین د ختیځ نوی مشرتابه اوس باید له کیف سره د روانه شخړې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو مشر الکزندر زخارچینکو نن له خپل لوري اعلان شوی دونسک جمهوریت د مشر په توګه لوړه وکړه. نوموړي په انتخاباتو کې 1.5% کې رای ګټلې دي. په همدې حال کې د اوکراین حکومت د دوشنبه په ورځ ویل چې په زغروالو وسایطو سنبال نور روسي سرتیري په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې ځای پر ځای شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو، خو